د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان نن د خپل ګوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل رحمان کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی دی. د هغه د سفر یو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو بیا ښه کول دي. په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونۍ چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د دغې قمندانۍ ویان خالد زدران نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. د کرکټ بورډ لخوا ویل شوي چې د دغو په هند کې د لوبلړۍ کپتاني یا لوبډل مشري به هم د ابراهیم زدران پر غاړه وي. په هند کې به د افغانستان لوبډله د جنوري په 14، 14 نیټه له هند سره لوبه ولري. د روسیې پاوز پرون په دونیتسک کې پر هستوګنیزو سیمو توغندي توغولې چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او د دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلي وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولای.
پروش کال مو غنم کړل او غنم منګاټه و نه کړو پوتونه ګرام ترانیم لا نو ساس کال مو بیا د وڅان ولې دې ځان نن دواړ و بو نه کړیا غنم مو سره پچی شو کړی خو نو بس
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغیږي کوي. په دې اړه مو له دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو کا معتاد وی که صحتمن وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ کسه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولي دا به په ډرامه کې واورو.
یوانه ګمه پړې مړې نه غارې ټوک ټوک یم لزهار رئیس می دود نه دی وهله
رازا رازا خواته می کینا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یو متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګورو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
دا ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیه قمنداري د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کړلې وه. برخه بیا د پچلاګام ولسوالۍ امنیه قمنداري د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا خپلو ځمکو کوکنار کړلې وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو صافاتو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1904 هکټار مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکی کړي او 1202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلا پا مری که نوام پا مور خوص بی خبر نه خم خواب مارم
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال یې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکرل او په ډیر لګښت یې څاګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې څاګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولې دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلي وه، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروسه کال مو غنم کرلو، غنم مونږ ګټه ونه کړه، کوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساس کال مو بیا دوه څان ولیدي، څانو دواړه اوبه ونه کړې، نو اوبه خو هم نه بالا دا غنم دا شمو کرے غنم مو سړی پچش وو کرے خو نو بس تا څاننګر وچ سی دی و بام نستا ما چې سو کومکونو خکړی دی اغه هغه مشران جیب تا چې مسکان ته خو نو ورکی بس ګور ته خو نو ورکی
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه و را رسیدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی، نام اوبه لرو، کښت خو شی مو نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مه کړی سپې مانا نوره کښه ورځې وکړي، نور هم نوږ په واسه نه کېږي، اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی رسر کړی، خو بېخي د بلوچ دولتونو سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیې قمندانې او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعضې ساحو کې زه خبرېږم، تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي، که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیر سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پرې کړي، خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دی ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دی ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور او پلار دی، ترونه دي، ورونه دي، خویندې دي، ورارونه دي، وریرونه دي، خالګان دي، ماماګان دي، کاکاګان، دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. لهذا دغو کسانو سره ښېګڼې کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمي ده. او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او په عمر کې برکت واقع شي نو فلیصل رحمه دی صله رحمی وکي، یعنی خپل او خپلوان او اغو قریبانو سره چې د مور پلار له آدرس نه دی ته قریب کیږي دوی سره رابطه حسنه او د ضرورت په وخت کې دوی سره مرسته او کمک وکي.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمند وی خوب په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد گناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که اغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی ورسره باید صله رحمی وشي. به هاذا معتادین سره لدی چې معتادین دی گناه کړی دی پول ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي هغه سره خیګڼې نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګڼې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅکله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري، د صله رحمی نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که ده چا همسایه وی او په عین حال که قریب وی نو دو حق با خپل همسایه بانده لری، یو داده چه ده گواندی توب حق ده او بل ده قرابت حق ده، ولو که اغا معتاد ده ولو که اغا گناگار ده بیا هم زمونگ همسایه ده پا مونگ بانده حق لری چه وقتن فوقتن ده اغان احوال واخلو ده ضرورت پا وقت ور سره مرسته وکو، مالی مرسته ور سره وکو، معنوی مرسته ور سره وکو، وقتن فوقتن اغا سره ناست و پاست ولرو او رو رو تشویقی کو دیتا چه دی ده اعتیاد نه لاس واخلی. حتی که ده یو انسان گاوندی کافر هم می بیا هم زمونگ همسایه ده، لغه کافر همسایه سره چه خیگنی پا اسلام که ارزخت لری نو لمعتاد همسایه سره چه مسلمان دی پا طریق اولا ده خیگنی او مرسته او رفت آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښې وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نکړي، ولو که معتاد دی دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغه څه پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزي، نور هم دوی خپل ځانونه بې کس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دې خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
آزر صاحب
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نورې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې، ډوک ډوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بره نه ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم، پیسو هیڅ غم مه کوه، بس تمہیں تو پوڈر ازائے تو ہو رہا سوا بیائی والا ری پوڈر را چکھو گاڑا
رشتیاں تو پیسی لرے جامعے خود ترما ڈینش کی دی دی اخوار کارے
تانے دی اوری دلی چی خزانے پا خرابو کی بھی دادی زوانا پیسو تو گورا
اوہو دا پیسی خمو یا وہ میاش بس دی بیان ہوتا تا گورے درزا چی پوڈر رانی سو
تا درزا از یو تش را گوام درزا
زما دا زلانم ترا بزراشا
تو ودرگا چی سدا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چی مک دا عدف پلور رکاتو که
السلام علیکم تو جان ماما
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر علی بخیر علی
اندی والا دوا را گجور پسی مڑم مڑیو
خا دادی را تو انویل چی دا بل زوان سوک دے
مڈا رہیں گا دامی دا انکا زوی دے
دا سنگ دیا کا زوی دے چی پدی پینز کالا کمی ستا سر نوولی دلے
دای نوولی ران را گلا دے بس دا سنڈی والی وہ بولا لکا زا او زرشا پڑای راکا چی خمار یو خمار
ہا داوائی چی سو دانے
پینزدانے
دا خرابات دی کل شروع کرے دی ہاں خزانہ دی پیدا کرے کسنگا
خزانہ چی رے و بابا دا ٹول دم دی زوان برکت دے نور آغا دا پنزو سرپو دا پڑای وقتو نا تیر شن اوز با مزے کم مزے
خواہ پیسی راک
دا کا سویا پیسی اور ترا باسا
چو پیسی کی گی
پینزا سوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما
دا وخلا پڑای
رازا دا کا سویا اوز خود زائی ولید این خانی کا چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نا پورتا که زای پس بای او داره که خوره که ما
او ده
تور جانا لزای او نخوری زی پولیسی هم دخل دیم داسې خلاص پرېدا
الوکانو لاسونه وتړئ دوی یو نشه مواد ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
ده زهرو کاروان